السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. تاسو د ازادۍ راډیو څخه د موسیقي دوه ساعته خبرونه واورئ. خدا دې دې بلې یو ساعته پښتو خبرونه وخت راورسېدی چې زه قسیم سولمه لیده رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په روان یو ساعته خبرونه کې د افغانستان اړوند بیلابیل راپورونه او خبري مطالب درته خبريږي. د دې خبرونې عمده مطلب مودا دی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د هڅو د پیاوړتیا او له پاکستان سره د شو اړیکو په هدف یې یاد هیواد ته د روزنې لپاره سرتیري استولې دي. په دې اړه په روانې خبرونه کې په جزئیاتو سره راپور اوریدلی سي. خو له معمول سره سم په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو کورنۍ خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
تما د افغان ولسمشر اشرف غنی نن د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وینا وکړه. لوی سرنوالی وایي تیرونه په فساد څلور ککړ سرنوالان ولسمشر معنی ته معرفي کړي. او د افغانستان برښنا شرکت وایي تراتلونکو دوه کلونو پورې به د لوګر، پکتیا او غزنی ولایتونو ته بشپړ برښنا ورسول شي. د خبرونو تفصیل. تما د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د امنیتی مسایلو په اړه د افغانستان لیدلوري وړاندې کړي. افغان ولسمشر پرون جمعه په یو درې ورځني سفر جرمني ته تللی او د مونیخ په یو 50م امنیتی کانفرنس کې به برخه واخلي. له ښاغلي غنی سره د ملي امنیت صلاحکار محمد هنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګری دي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي تیره اونۍ څلور په فساد ککړ سرنوالان نیولي او د ولسمشرې په غوښتنه یې دوسیې جمهوري ریاست ته سپارلې دي. د دې ادارې ویان عبدالبصیر عزیزی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یاد سرنوالان د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو په دوام د یاد ادارې لخوا نیول شوې دي. په خوالې د جمهوري ریاست له لوی سرنوالۍ نه غوښتي وو چې په فساد د ککړو سرنوالانو لیست دوی ته وسپاري. ښاغلي عزیزی وایي هڅې روانې دي چې په دې اداره کې د فساد په وړاندې مبارزه چټکه شي. له بلې خوا خغل عزیزی ویل چې د لوی سرنوالۍ لخوا تر اوسه د مفسدو کسانو بشپړ لیست نه دی بشپړ شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د مبارزې د پیاوړتیا او د باور فضا د رامنځته کولو په هدف پاکستان ته د روزنې لپاره شپږ سرتیري لیږلي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري به اتلس میاشتې د ابټاباد په پوځي اکاډمۍ کې روزنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د ملي اردو افسران د روزنې لپاره پاکستان ته لیږي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان برښنا شرکت وایي تراتلونکو دوه کلونو پورې به د لوګر، پکتیا او غزنی ولایتونو ته بشپړ برښنا ورسوي. د دغه شرکت د تجارتي برخې رئیس میرویس عالمی نن ازادي راډیو ته ویل تمه ده په همدې هدف د ترکمنستان له هیواد نه د 500 میګاوټ برښنا د رالېږدولو قرارداد په روانه میاشت کې لاسلیک شي. د ښاغلي عالمی په خبره لوګر، پکتیا او غزنی ته د برښنا د لېږد کیبلونو د کیبلونو د انتقال کار پیل شوی دی. د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات وایي داسې اسناد او شواهد نه دي لیدلي څو د اسلامي دولې د دولت ډلې ادعا تایید کړي. یو امریکایي میرمن چې د دې ډلې لخوا برمته شوی و د اردن په هوایي حمله کې وژل شوی وي. د اسلامي دولت ډله وایي دغه ښځه چې کیلا جین مولر نومیدله نن د سوریې په شمال عراق کې چې د دې ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي وژل شوی ده. د ډلې د وی سی می اکسون خبرې کړي چې ظاهرا بمباري سوي خو د میرمن مولر د وژنې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د اسلامي دولت ډلې په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې بمباریو کې د دوی کوم غړی نه دی وژل سوی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې برنادت میهن ویل که څه هم سپینه ماڼۍ په جدیت سره اندېښمنه ده خو داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې دغه ادعا تایید کړي. اردن د اسلامي دولت ډلې ادعا رد کړې او جنایي پروپاګاندا بللی دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا دغه ادعا وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې مخکې دې ډلې یو ویډیو خپره کړه او یو اردني پیلوټ پکې ښکاري چې په ژوندوني په قفس کې دننه اور ورچول سوی دی. د امریکا استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې د نایجیریا بوکو حرام ډله له 4000 نیولې تر 6000 پورې سرسخت جنگیالي لري. د سختریزو وسلولو دغه ډله د نایجیریا په شمال ختیځ کې له تاوتریخوالي ډکې جګړې کوي. په تیرو 15 کلونو کې د بوکو حرام لخوا ډلې یې وژنو او انسان تښتونو نورو گاونډیو هیوادونو ته لمن خبره کړې ده. د دې ډلې په اړه په سوي ارزونه کې ویل سوي داسې ګمان نه کیږي چې دغه ډله د نایجیریا د تیلو میدانونو ته کوم جدي ګواښ ګواښ پیش کړی وي. چارواکي وایي ګمان کوي 300 زده کوونکي نجونې به لا هم د دې سختریزې ډلې په ولکه کې وي او په څو سیمو کې یې سره ویشلې دي. دغه نجونې تیر کال وتښتول سوې. په جرمني کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په دویمه ورځ هم د اوکراین د شخړو پر پای ته رسیدو تمرکز کیږي. دغه د ورځنۍ غونډه پرون په مونشن ښار کې پیل سوه. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نړۍ له ځینو نورو مشرانو سره ګډون کړی دی. دا کانفرنس له هغو تازه ډیپلوماتیکو هڅو سره پر یو وخت پیل سوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري په مقصد شروع کړی دی. دغه دوه مشرانو پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر شخړو خبرې وکړې، خو کومې مهمه موافقې ته ونه رسیدل. په یمن کې شیعه حوثی یاغیانو پارلمان د جمعې پر ورځ منحل کړ او اعلان یې وکړ چې یو موقته نوې شورا او حکومت به تشکیل کړي. د یمن عمده سیاسي ډلې وویل چې دا یو کودتا ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د شیعه حوثی ډلې اعلان ته سخت اندېښنه څرګنده کړه او له نظربندۍ څخه یې د یمن د ولسمشر صدر اعظم او د کابینې د غړیو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په یمن کې وروسته تر دې سیاسي بحران راپیدا سو چې د دغه هیواد ولسمشر عبدالرب منصور هادي او د صدر اعظم خالد بها حکومت تیره میاشت استعفا وکړه. دوی وروسته تر دې استعفا وکړه چې حوثی یاغیانو د ولسمشری ماڼۍ په زور ونیوله. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې پته یې ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او نشته 8 دقیقې سولې. په روانه یو ساعت خبرونه کې باوري چې افغان حکومت وایي له تروریزم سره د مبارزې د پیاوړتیا په هدف د غیوات سرتیری استولې دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال په دې اړه وایي
کله چې جمهور رئیس ښاغلی محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړ، د هغې نه وروسته زموږ لوی درسیزانو د پاکستان د لوی درسیز ترمنځ چې غونډې وشوې، دوی دې تفاهم ته رسېدلي دي چې کله کومه ژمنه کېږي هغې باندې به پاکستان عمل کوي.
د راپور جزئیات په همدې خبرونه کې مهیروي. د غرض اوري چې د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو له دینی عالمانو غوښتي چې د جګړې او فساد په وړاندې ژغ پورته کړي، خو دینی عالمان له دوی څخه غواړي
ممبر او محراب ته ډیره کمه توجه شوي. علما هم د دولت او هم د متقابل وسلوال لخوا مایوسه دي.
په کورونی راپورونو کې دا راپور هم لرو چې د هلمند د کرنی ریاست په دغه ولایت کې د نیالګیو د ایښولو یو ستر کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه به پروانه خبرونه کې درته بشپړ راپور وړاندې سي. د غراز له پکتیا او کندز څخه هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې لږمنې سره سم د ځوانانو لپاره تاندې څنګ اونیس پروګرام هم ست چې پکښې د ځوانانو اړوند یوه موضوع باندې درته معلومات خبرېږي.
السلام علیکم همزولو. سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لنډ معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ
او د معمول په څیر پوره پر درو بجو درته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام په ژوندۍ بڼه خبرېږي. هله د ملکي امو کړی اساس مشرخ لازادی رادیو تخاوري راتو د خبرونې لمړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع وزارت ویل تروریزم سره د هڅو د پیاوړتیا او له پاکستان سره د شور او بیتو په هدف یا تیوات د روزین لپاره سرتیری استولی. د دې وزارت مرستیال ویان د نن ازادي رادیو تو ویل چې دا د هیواد د روزین لپاره لمړی ډله سرتیری وو. په راتلونکي کې به دا پروګرام دوام وکړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان پاکستان ته د افغان پوځیانو لژل د هیواد په زیان بولي. وای پاکستان له دې لارې استخباراتي نفوذ ته لاره هواروي. جزئیات په د رحمت الله افغان راپور کې وورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وروسته له هغه چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړې، له تروریزم سره د ګډې مبارزې د پیاوړتیا په هدف یې یاد هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره افغان سرتیری استولی. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د افغان سرتیرو د روزنې توافق د هیواد ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوی وو.
خو پاکستان به چې کله کومې ژمنې وکړلې پاغو باندی با نو ولاد اوس کلا چی جمهور رئیس قاغله محمد اشرف غنی پاکستان تا سفر وکڑ دی آغی نوروز تا زمونگا لوی درسی زانو دی پاکستان دی لوی درسی سرمان چی غنده وشوی دوی دی تفاهم تا رسیدنی دی چی کلا کم اجمعه کی یا خیمنی و پاکستان عمل کی دوان خواوی با عمل ور باندی کی نو بینان دا ماغی پاس فاس باندی چی خط تفاهم را منست شی دیل پاها دا غا کار شویده چی دا افغانستان و پاکستان با ماغ کی خر روابط او خر گاوندی دو را منست شی
خغلی وزیری زیاتوی استول شوی افغان نظامی محصلین با دا پاکستان دا ابیت آباد پو نظامی اکادومی که دا اتل سومیاشتو لپاره دا انگلیسی کورس او پو پیاده سانگو که ازده کرده وکړي. ټاکل شوی ده چې دوی مدل افغان نظامی محصلین هم پاکستان ته واستول شي، خو د دې سرتیرو د شمیر او د استولو د دقیقې نیټې په اړه ښاغلي وزیري څونه ویل. لا تیر څو کلو راهیسې په دوامداره توګه پاکستان افغان حکومت ته پیشنهادونه کول چې افغان سرتیری دې په پاکستان کې زده کړې وکړي، خو د پاکستان دغه غوښتنې تل د پخواني ولسمشر حمید کرزي لخوا رد شوې وې. پاکستان ته افغان نظامی محصلین په داسې حال کې استول کیږي چې دا مهال د دفاع وزارت د ښوونې او روزنې د رئیس نعمت الله خوشیوال په مشرۍ یو 15 نفری افغان نظامی پلاوی له پاکستان نه په کتنو بوخت دی. د نظامی چارو یو شمیر افغان کارپوهان پاکستان ته د افغان نظامی محصلینو د استول کیدو ګټو ته د شک په سترګه ګوري او وایي لومړی باید د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي او بیا دا ډول اقدامات ترسره شي. جاوید کوهستانی ازادۍ راډیو ته وویل هغه هیوادونه چې په خپلو کې د تاوتریخوالي مخینه لري حاضر نه دي چې په امنیتي برخو کې له یو بل سره مستقیمه مرسته وکړي. هغه هیوادونه چې په خپلو کې د تاوتریخوالي مخینه لري معمول نه دي چې په مستقیمه توګه خپلو کې امنیتي همکاري وکړي او نظامی پرسونل یو بل ته د زده کړو لپاره ولیږي، ځکه دا کار استخباراتي نفوذ ته لار هواروي. پاکستان ته د زده کړو لپاره د افغان سرتیرو استول نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې پوګد محل کې د ستونزو باعث هم ګرځي. هیله من یم چې لومړی باور رامنځته شي، وروسته دا ډول اقدامات وشي.
هغه
زیاته کړه د پاکستان د اردو سیستم د افغانستان د اردو له سیستم سره په بشپړه توګه توپیر لري. په دې هیواد کې د افغان نظامی محصلینو زده کړه به افغان اردو ته ګټه ونه لري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال لسګونه افغان سرتیري له جرمني، امریکا، بریتانیا، ایټالیا، فنلند سربیره په روسیه کې هم په بیلابیلو نظامي برخو کې په لنډمهاله او اوږدمهالو زده کړو بوخت دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر نور افغان څېړونکي له پاکستان سره دا ډول اړیکې ګټورې بولي او وایي د روزنې په برخه کې د امنیتي سرتیرو لیږل او تر خپل منځ تګ راتګ کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي.
د رحمت الله افغان پراپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي افغان پوځیان ځکه پاکستان ته د روزنې لپاره استولي دي څو هلته له دغه هیواد سره د افغانستان روابط ښه سي او دغه رز له تروریزم سره روانه مبارزه لا هم پیاوړې سي. پر همدې موضوع د لا نور بحث لپاره همدا شیبه سره د ټلیفون په مستقیم تماس په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی صاحب سره دی. سیدی صاحب، لومړی خو خبرونه ته شرق لاست، تاسو هم راپور واوریدئ او په جریان کې یستئ. تاسو دا موضوع څه ډول ارزوئ؟ ځکه افغان حکومت وایي چې دا اقدام د دې لپاره کړی چې د پاکستان سره روابط او دغه راز دواړه هیوادونه په ګډه له تروریزم سره مبارزه وکړي، خو تاسو ستاسو د نظر دا اقدام څه ډول دی؟
چې پاکستانیان دا تقاضا درلودل چې افسران او خورزابطان په پاکستان کې تربیه شي په افغاني افسران، اما چون د پاکستانیانو او د افغانانو په منځ کې دا اعتماد او باور نه و، افغانان بیا تر اوسه فکر کول چې پاکستانیان اجن تربیه کوي، حکومت هم مجبور بود چې د خلکو آرزوګانې ومنه. په دې وختو کې اشرف غني بد اعتماد پیدا کړی پاکستانیانو ته، وایي چې اوس نیت وښیي او هغه شپږ افسران چې لیږلي په هغه ځای کې لیدل شوي وخت کې عبتاواد به عبتاواد داسې قطع عسکري ده چې اسامه بن لادن له هغه ځای نه وویشتل شو او هغه د سایتر لاندې تربیه کیږي. زما باور دا چې دا کار دولت افغانستان په دې وختو کې مستقیمه رئیس امور هدایت ورکړی، جنرال خوشیوال چې د اردو د تعلیم و تربیې رئیس دی د مالیت په مشرۍ هلته تللی دی، دا د جناب رئیس امور اشرف غني باور او اعتماد دی او د افغانانو باور اعتماد نه دی. زه داسې فکر کوم چې افغانان په دې کې عکس العمل به وښیي.
بله سیدی صاحب، یعنی تاسو فکر کوئ دا چې پخوانی حکومت ډېر ټینګار کوي پر دې باندې چې باید له هند سره رابط ډېر شوي او پاکستان سره څه ناڅه مشکلات درلودل، نو فکر کوئ هند به د افغان حکومت د دې اقدام په وړاندې څه ډول عکس العمل وشي؟
تر اوسه افغانان په پاکستان باندې باور او سمات نه لري. اکثریت مطلق افغانان بیل غیر جمهور رسول غږ فکر کوي چې پاکستان ایجنټ تربیه کوي دا تربیه د افغانستان په نفس کې نه ده. اما په هندستان باندې افغانان باور لري چې هندستان په افغانستان په امور کې مداخله نه کوي. زما باور دا ده چې دغه فساکر یا افسران په پاکستان د تربیه لپاره لګیل بل له چې د هندستان منفي عکس العمل ولري افغانان هم دخي منفي عکس العمل خامخا به وکړي چون تر اوسه اعتماد نه دی جوړ شوی.
بله سیدی صاحب، این ستاسو په نظر تاسو څه ډول سپارښتنه کوئ نوی افغان حکومت د دې لپاره چې د پاکستان او هند ترمنځ د روابطو هغه توازن په نظر کې ونیسي او دغه راز پاکستان ودې ته مجبور کړي چې له تروریزم سره مبارزه کې له افغان حکومت سره صادقانه برخورد وکړي؟ ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ګرشما باور دا چې رئیس جمهور هغه قینی زیاتر پاکستان ته ګوري او په زیات په پاکستان باندې باور لري. اما زما نظر دا بهتر دا چې اول تواضع جاتی پاکستان خپل صداقت د افغانانو په مقابل کې وخی د تروریسم په مقابل کې عالمانه او عقلانه او منطقي مبارزه کوي او افغانستان دا کار به وکړي. دا څه ونه چې متاسفانه او کانا د ایجنټان ترهسي چې بیا نه پاند په افغانستان باندې مشکل دی.
بله سیدی صاحب، ډیر زیاته مننه ستاسو له ملتیا څخه. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې را سره پاکستان ته د افغان پوځیانو د لیږلو په ارتباط باندې بحث کاوه. افغان حکومت تیر اونۍ شپږ افغان سرتیري پاکستان ته واستول څو په دغه هیواد کې پوځي روزنه وویني. اوس به دا وره چې شمیر افغانان عام افغانان پر دې مسلې باندې څه نظر لري؟
سیلاب سلیمان زیم د کابل شهر رسیدون کې هیڅ یو شهروان یا هیڅ یو رسیدون کې باندې شهر ډیر باندې تزړه خنه کې سي. هغه افغانستان ټول عسکري یا زمون نظامی خلک سي دي د پاکستان له طرف هغه تربیه سي یا دغه له طرف وروزول شي. دلیل همدا کې دی سي سي بے باوري ډیر ودر موجود ده. د تیر تجربه مخ نه ویلې سو.
نوانم زبی اولاد نچون دا ملی اردو یا دا اسکران وطلی دا پاکستان تا زکر لپارا آغای مونگ اوینو چپ خالا داول مونگ آغا داغا مونگ سر دخمانی لیر دلتا دا سنگ آغای کولیشی چی دا مونگ اسکران یا دا اردوی ملی آغای تربیه که بخیر داول کن دا پاکستان دیر نور زیانشتا چی خیر تربیه و خیر مسلکی و زدن دا اسکران تا یا دا اردوی ملی تاول کنی.
من محمد قاسم د کابل اوسیدونکی د افغان پاول سی افغان سفیر چې تعلیم د پاتلی د پاکستان ته درځه خبر دی د افغانان لپاره. ګرچه افغانان خپل د افغانان سفیر د قابلیت لري چې د خپل وطن خپل دغه دفاع وکړي، خو بیا هم دا کولای شي چې یو څه ګټور ګام نور هم سفیر د لپاره.
پاکستان ته مو په دې روسي کې د افغان سرتیرو د لیژلو په ارتباط باندې د شمیر کابل شاریانو نظر واوریدی. دغه راز د افغان بیسیم د تاسو واتلس شمیرې للارې ازادي رډیو ته زموږ یو ملګري یو اس ام اس را لیږلی دی. په البته دغه اس ام اس له بدخشان راغلی دی، د نورالحق حازم په نامه د یو کس لخوا. دوی په خپل اس ام اس کې لیکي چې له جنوبي ګاونډي سره زموږ د اړیکو شکېدل په نیک فال نیسم، خو وایي چې مثبتو نتیجو ته باید پته مو وسو. البته دا او نور نظریات چې په همدې خبرونه کې پر همدې مسلې باندې خبره سو، دا ټول د ازادي رډیو د اوریدونکو نظریات نه د ازادي رډیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رډیو ووري.
د هم په افغانستان کې تم کې جو د پکتیکا ولایت چارواکو د دې ولایت د دینی عالمانو غوښتل چې په افغانستان کې د رواني جګړې پر ضد ژغ اوچت کړي، او همدارنګ د شی حکومتوالۍ د منستراتګ او په حکومت کې د فساد د بدنامي په د لمنځوړلو په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت چارواکو د دینی عالمانو غوښتل چې په زړورتوب سره په دې هیواد کې د افغانانو په منځ کې د رواني جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي. تیر ورځ پکتیکا والی انجینیر عبدالکریم متین د یاد ولایت د چارواکو او دینی عالمانو په مشورتي ناسته کې دینی عالمانو ته وویل که دوی دې حالاتو ته چوپه خوله پاتې شي، نو نه یوازې هر ورځ به د دې هیواد وګړی عالم او روڼ اندی وژل کیږي، بلکې د افغانانو دا ګډ کور هم د تباهۍ او بربادۍ لوري ته ځي.
ما وقتل تاسو علماء نن دا کتا سوای چې فساد ده زدر تام چې فساد مختنا نه ټول دنیا را سره ستړي ده په دې فساد په دا فساد ورکی څه را سره کې دې دا مشکلات په یو شپه په یو ساعت په یو میاشت په یو کال کې نه ورکی
عبدالکریم متین په دنیا عالمانو غږ وکړ چې په مسلمان ولس د پری کنده غږ وکړي چې خلک حق لوری وپیژني او د هغو سره یو ځای شي.
هغه څوک چې الله اکبر وایي، هغه څوک چې الله اکبر وایي، همیشه مو په منبر باندې تاسو علماو خبرې کړي، خلکو ته مو بد کولې، ولې صرف په خبرو نه کېږي؟ که په خبرو کېدلی قرآن دې هر سړي په کور وسته غږ وکړي، نن په دا خلکو دا خلک له دغو مذهبي دودولارو نه خلاص کړي، یا غږ به وکړي چې دا حکومت حق ده چې له حکومت سره دا خلک راوتړي، یا غږ به وکړي دغه تعلیم حق ده چې موږ هم دروس.
د جانخیل ولسوالۍ یو تن دیني عالم مولوي آغا جان د وسوالو طالبانو او حکومت څخه غوښتنه وکړه چې روانو سیاسي ستونزو ته دې د خبرو اترو له لارې حل لارې پیدا کړي.
زه ملا ته م یم، طالب ته م یم، حکومت ته م یم، سره عزیز بای بای وروسته ازی دا پاسیبی ختم کو، دا شی ختم کو، سی تو مکتب یایی، تو مدرسه یایی، استحاب بوالی سفتر آوالی، خدایم در چو، قرآنم در جو چون، ظالم و تکو، داکو و تکو، غل و تکو، عاد خلق و تکو، سی دی حکمت، او دی درایت، دی علیم، او دی حکمت پو مابایی که،
د دینی عالمانو او چارواکو په دې غونډه کې مولوی غازی محمد له حکومت څخه مدرسو او جماعتونو ته د زیات توجه غوښتنه وکړه.
ممبر او محراب ته ډیره کمه توجه شوې، علما هم د دولت او هم د متقابل وسلواله لخوا مایوس دي. که د دولت کومې ادارې ته د حق سفارش په خاطر باندې لاړ شو غوښتنه نه منل کېږي، او کبیر ته مسجد ته ولاړ شي ګواښونه ورته کېږي او تهدیدېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا دیني عالمانو شکایت کوي چې پخوا دوی ته دا زمینه نه وه برابره شوې چې حکومتي مسؤلینو ته له نږدې په ټولنه کې د شته ناخوالو او ناامنیو د مخنیوي د ښې حکومتوالۍ د منځته راتګ او اداري سمون په برخه کې خپلې مشورې ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو کولای سئ چې د اف ام په 13.15 څپې په سترو شارونو کې واورئ، او په ټول افغانستان کې به په منځنوي څپو 1216 نوي هم اوریدلای سئ. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سئ چې د ازادي راډیو .org لالارې د ازادي راډیو خبرونه هم په سپتي او هم په لایف یا ژوندۍ بڼه واورئ. اوس بیا هم په روانه خبرونه کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له برښنا څخه برخمن سي. د برښنا شرکت د سوداګرۍ برخې مسؤل میرویس سالمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترکمنستانه د نوي واردېدونکو برښنا لاینونه تر لوګر، پکتیا او پکتیکا غځوي ترڅو د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره له دولتي برښنا برخمن سي. د دې ولایت اوسیدونکي بیا وایي چې څو ځله داسې ژمنې ورسره سوي خو پوره کېدو ته یې دولتي چارواکي تابع نه لري. د راپور تفصیل به د یوسف صدران په راپور کې واورو.
د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو ته د برښنا د لیږد ابتدایي کارونه پیل شوي او تر راتلونکو دوه کلونو پورې به د دې ولایتونو اوسیدونکي د برښنا څخه ګټه واخلي. د برښنا شرکت د سوداګرۍ برخې مسؤل میرویس عالمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان له ترکمنستانه 1500 میګاواټه نوره برښنا واردوي چې ډېره برخه یې غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو ته ورکول کېږي. ښاغلی عالمی وایي له دې اندازې وارداتي برښنا سره نه یوازې د جنوب ختیځو ولایتونو د برښنا ضرورت پوره کیږي، بلکې په کابل کې هم د کمې برښنا ستونزه بشپړه حلېږي.
جنوبي ولایتو ته ان شاء الله په ختم د 2013 کې برښنا تمدیدېږي. یو قسمت د غزنی، کابل قراردادونه شوي، سب سټیشنونه قرارداد شوي دي، نګردیز قرارداد شوی، فاونډیشنو باندې کار روان ده. په څو آینده کلونو کې اکثریت ولایتونه موږ داسې چې امکانات وارداتی برښنا تلری د برښنا خاوند.
ښاغلی عالمی ویلو ترکمنستان سره د 1500 میګاواټو برښنا تړون ژر لاسلیک کیدونکی دی، او د دې برښنا لاینونه د فاریاب، جوزجان، بلخ او بغلان ولایتونو لاره کابل او وروسته بیا لوګر، پکتیا او غزنی ته غزول کیږي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې د افغانستان دا مهال نږدې 90% برښنا وارداتي ده چې له ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه دې هیواد ته رالېږدول شوې ده. په داسې حال کې چې د وارداتي برېښنا لپاره افغانستان 230 میلیونه ډالره کلنۍ بودیجه ځانګړې کړې، د برېښنا شرکت چارواکي ویل له ترکمنستانه د وارېدونکي برېښنا ډېر مالي لګښت آسیایي بانک او د امریکا د پراختیا نړیواله اداره ورکوي. له دې سره د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا په اړه ورسره تل ژمنې شوي خو په عمل کې د دې پروژې عملي کېدو ته خوشبینۍ کمې دي.
زه امان الله ابراهیم زیم د لوګر ولایت محمد هغې ولسوالۍ نه. ټول دروغ وعدې کوي، نه برق راغلی تر اوسه، نه برق ځي، نه عملي کار سوی ده. دلته ټول خلک ورته په تیاره کې ناست دي. افغانستان ډېر برق لري، د ټولو دولتونو راولي، دوی په کابل کې څه په خپل نفع استعمالوي. اوس اطرافو زمونږ د افغانستان جز دی، خو برق دی او لوګر
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي په هر برخه کې ورستر بلې د برېښنا ضرورت ډېریږي خو حکومت تر اوسه د دې ضرورت پوره کېدو ته خاصه پاملرنه نه ده کړې.
زه جمال الدین یم، په کوم ملیانه اوس هم پکتیا ولایت کې پښکینه برق شته، ضرورت بیخي ډېر زیات ده. خو دغه داسې مشکلات دي چې باید برق پیدا شي، هر څه به پیدا شي، تلویزیون به پیدا شي، خبرې به واوري، خلک به د وطن له حالاتو چې خبر شي. نو چې برق نه وي نو دغه حالاتو چې به څنګه خبر شي؟
له دې سره چې افغان چارواکي ډیر ژر د هیواد برېښنا ضرورت په واردېدونکي برېښنا پوره کېدونکي بولي، افغان کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې خپلې برېښنا جوړېدو ته پاملرنه ډېره نه شي دا هیلې نه پوره کېږي. دوی انتقاد کوي او وایي چې افغانستان د برېښنا د جوړولو لپاره د سلما، کچکی، نغلو، سروبي او داسې نورو په شان د بند جوړولو ښه فرصتونه لري، خو دولت په داسې بنسټیزو پروژو د کار په ځای په واردېدونکي برېښنا ټینګار کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده چې پوره پر وو بجو باندې خپلې خبرونې پیلوي او ته سهار تر وو بجو پورې خبرونې دوام کوي. خو د ازادي رادیو خبرونې بیا د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپو 1216 نوي او اف ام 3.15 څپو اورېدلی سي. اوس به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې مقالې خبرې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د افغان طالبانو د وړتیا په اړه د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې د مشر څرګندونو او پاکستان ته د روزنې لپاره د ملي اردو د سرتیرو لیږلو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې لیکلي چې طالبان به تر 2013 میلادي کال پورې په ښارونو کې د حملو توان ولري. ورځپاڼې په دې مطلب کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د مشر وینسټ سټیوارت په حواله لیکلي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم په خارونو د حملو وس ولري. د ورسپان په باور خاغلی سټیوارت د اټکل د امریکا کانګرس ته په ولیکلي بیان کې کړی دی. ویسا د سټیوارت په حواله لیکلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به طالبان په کلیو او باندو کې خپل حملو ته زور ورکړي او په مرکز کابل کې به هم حمله زیاتې کړي. سرنوشت ورسپان بیا په یو مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ویاند ایمال فیضی په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه لا هم روانه ده. ورسپانې د فیضی په حواله لیکلي چې اوباما په افغانستان کې خپله جګړه بشپړه بللې خو تر اوسه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه ده. ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې اوس د امریکا د جنگ وسایل، بې پیلوټه الوتکې، د امریکا د استخباراتو ادارې شوبه نظامیان او امریکایي قراردادیان دي. همدې ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره نوې اړیکې ولې پټې ساتل کیږي. ورسپانې لیکلي دا مهال پاکستانی او افغان چارواکو تر خپل منځ سفرونه ګړندې کړي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه به سره نږدې شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغان سرتیرو لومړۍ ډله د روزنې لپاره پاکستان ته تللې. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې دا شپږ سرتیري به 18 میاشتې د ابټآباد په پوځي اکاډمۍ کې روزنه وکړي. انصار ورځپاڼې بیا په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر جانان موسازی خبرې راخیستې چې ویلي دي پاکستان ته د روزنې لپاره د ملي اردو د سرتیرو استول د دوړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم په وړاندې مبارزه عملی کوي. ورسپانې لیکلي چې له دې سرتیرو سره یو ځای یو 15 کسیز پوځي پلاوی هم پاکستان ته تللی دی.
اسدالله لدین وچې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په ارتباط باندې مشخصه معلومات راکول. کوم د ازادۍ راډیو خبرونه تر دې دمه نه تعقیب کړي نو تاسو کولی سئ د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. او که چیرې تاسو فیسبوک پاڼه لرئ نو د ازادۍ راډیو هم فیسبوک پاڼه لري. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. تاسو دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ او کولی سئ د ورځنیو خبري مطالبو په ارتباط باندې بیلابیل موضوعات ووینئ او دغه راز ولولې او ورسنی تصویرونه هم په همدې پانه کې استه. د ازادي رجو د فیسبوک پانه نه علاوه د ازادي رجو ټوئیټر پانه هم لري چې ادرس یې دی twitter.com/azadirajo. او له همدې سره ورسیدلو د خبرونې دوهم نیمایته د خبرونې په دوهم نیمای کې هم درته د افغانستان اړوند راپورونه او بیلابیل مسایل ست. خو ترغه مخکې به سالم محمد صالح ته ور ورکړو چې تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تمه د افغان ولسمشر د مونشن په امنیتی کانفرنس کې وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د امنیتی مسایلو په اړه د افغانستان لیدلوري څرګند کړي. دفاع وزارت ویل تروریزم سره د مبارزې د پیاوړتیا او د باور فضا رامنځته کولو په هدف پاکستان ته د روزنې لپاره شپږ سرتیري لیږلي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویل تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د لوګر، پکتیا او غزنی ولایتونو ته بشپړه برېښنا ورسوي. د امریکا متحده ایالات ویل داسې اسناد او شواهد نه دي لیدلي څو د اسلامي دولت ډلې دا ادعا تایید کړي یو امریکایي میرمن چې د دې ډلې لخوا برمته شوې وه د اردن په هوایي حمله کې وژل شوې. د امریکا استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې د نایجیریا بوکو حرام ډله له 4000 نیولې تر 6000 پورې سرسخت جنگیالي لري. او په یمن کې شیعه حوثیه غیانو پارلمان د جمعې پر ورځ منحل کړ او اعلان وکړ چې یو موقته نوی شورا او حکومت به تشکیل کړي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه همسته ازادي رادیو ټکی کامی ادرس دی. به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو په دغه ولایت کې د لوړ ولور د مخنیوي لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دا چې دغه قومي مشرانو اوسیدونکو په دې برخه کې کومه پریکړه کړې له دغه ولایت څخه داود تپان په دې ارتباط راپور راکوي.
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو د یوې قومي پریکړې پر اساس د نجونو ولور کمونې تړون وکړ. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډېرو پیغلو او ځوانانو به تر واده برابرېدو پورې کلونه کلونه ستونزې ګاللې. ځوانان به بهرنیو هیوادونو ته د ولور پور پرې کولو په خاطر ډېرې ستړې او مسافرۍ کولې. په دې پریکړه کې چې ابتکار یې ځوانانو کړی و قومي مخورو ښځو علماو هم برخه لرله او ټولو وویل چې له دې وروسته به دغه پریکړه پلي کېږي.
د ټولو احمد خیلو محترمو علما کرام محترمو مشرانو او کشرانو د زیاتو هلو ځلو او بحثونو څخه وروسته د ودونو ولور کعبا ترونه او ماما او داسې نور غیر عادلانه او غیر مناسبو رواجونو د اصلاح لپاره مسلمان ولس په لاندې ډول فیصله وکړه. اول د جناکیو ولور مهر په داخل د احمد خیلو کې 3 لکه افغانۍ او خارج ته 2 لکه افغانۍ تعین شوي دي، یعنی نور اقوامو ته.
دا دغه پریکړه د ابلاغ په جوړه شوې غونډه کې چې د پکتیا مرکز ګردیز د خزو چار ریاست کې جوړه شوې او علما هم خبرې وکړې او د ځوانانو دغه ابتکار یې وستای. مولوی خواجه دین وویل
خو زما دوستانو مونږ علما ټول در سره یو تاسو سره چې د ځوان حق ثابت چې په اسلام کې اسلام حق ورته ورکړي. د یوې ځوانې خور حق ثابت چې په اسلام کې د مال حق لري، میراث الله ورکړي، د مالکیت حق لري، د تا په کور کې د تا په پټي کې د تا په سم او غر کې دا یې څه لري دا ورته مهیا کړی شي. اسلام دې ښځې ته تعلیم حق ورکړی.
نوموړي زیاته کړه چې د خلکو ټولې پریکړې باید د اسلامي اصولو په چوکاټ کې وي او ډېرو نورو هم دغه پریکړه وستایل او د خپلې سیمې دا ډول پریکړې ډېرې پر ځای وګڼلې. د مدني ټولنو فعالې ماهرې احمدزی وویل
او دغه افتخار په پکتیا کې اول د احمد خیلو ولسوالۍ واخیسته. مونگا همیش ویل پکتیوال شبلوار او زلوار رونه مگر یو نقص بکیو کنه چه داغه ده خوند و مساله ها مگر نن پا دیر زلوار توب او پا جرحت سروایو چه پکتیوال واقعا شبلوار او زلوار رونه دی چه داغه ده پایسون تیر شده و ده قدم واخش.
پا په دې جوړه شوې غونډه کې د ولایت مقام اداري چارواکو د دې تړون د ستایلو ترڅنګ د دې خبرې د لا تقویې ژمنې هم وکړې. او د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وویل چې د دې ډول منفي رواجونو د مخنیوي لپاره به چټک ګامونه اخلي.
دا مې هیله ده د پکتیا د تمام ولسنه د پکتیا په ګوډ ګوډ کې د ولور پریکړې وسی او داسې څومره راکمولی شي. یعنی ستنه هغه په اسلام کې چې خور ته مهر ورکړ سوی هغه د مهر حق ورکړل سي او نور دغه ناوړه دودونه بیخي د منځه ولاړ سي او د موږ ولایت په افغانستان کې یو مثال او نمونه وګرځي.
نوموړي زیاته کړه چې په دې ډول پریکړو سره کېدلی شي نور خلک هم دې ته وهڅېږي چې د ولور دغه منفي او بد دود له منځه یوسي چې دا به د ټولنې په وده کې مرسته وکړي. دا پریکړه په داسې مهال کېږي چې څه وخت وړاندې د لجې منګلو قومي خلکو ځوانانو علماو هم ورته یو ګام اخیستی او د یوې پریکړې پر اساس یې د ځنګل وهنې او ولور کمونې تړون کړی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لکه څنګه چې مو په خبرتیا کې واوریدل، تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبود پروګرام پوره پر درو بجو پیلېږي. د دې پروګرام د په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې د ملي اردو د سرتیرو لیکو ته د سرتیرو د جذبېدو پر څرنګوالي، او په دوهم یو ساعت کې د انتخاباتي کمیسیونونو په اصلاحاتو باندې بحث کېږي. که چیرې تاسو غواړئ پر همدې موضوعاتو باندې خپل نظر څرګند کړئ، نو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو سره مستقیم تماس ونیسئ چې وروسته به له خبرونې سره د تماس شمیرې زموږ د همکارانو لخوا درته اعلان سي. خو مخکې تر هغه، په هلمند کې د نیالګیو د ایښولو لړۍ پیل شوې ده. د هلمند دولتي مسؤلین وایي وروسته له دې به په هلمند کې هغه نیالګي کښېښول کېږي چې په دې ولایت کې روزل سوي وي. دغه نیالګي د مرکز لشکرګاه په شمول په ولسوالۍ کې هم کښېښول کېږي. په دې اړه نور حال له هلمند الیاس دایی راکوي.
په هلمند کې سږ کال تر یو لک ډېر میوه لرونکي او زینتي نیالګي کښېښول کېږي. که څه هم پخوا تر دې د پاکستان څخه جنوبي په خاص ډول هلمند ته د راوړونکو نیالګیو بازار تود، خو د هلمند دولتي مسؤلین وایي سږ کال به په خپله هلمند ولایت کې روزل شوي نیالګي کښېنول کېږي. د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسولیار د نیالګیو د ښودلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل سږ کال به یو لک او دېر زر میوه لرونکي او زینتي نیالګي د لشکرګاه ښار ولسوالۍ کروندګرو ته په وړیا توګه ورکول سي.
د ټولنې د وګړو په ملتیا هغه پروګرام چې د کرنې او مالداری ریاست هغه پروګرام چې تر لاس لاندې لري چې په ټول ولایت کې شاوخوا یو لک یو دېر زره پنځه سوه اته نوي اصلي نیالګي چې په هغه کې میوه لرونکي او غیر مسمر دی هغه به ان شاء الله غرس شي.
محمد جان د هلمند خلکو او کروندګرو څخه غوښتنه وکړه که چیرې هر یو درې درې نیالګي کښېنوي او روزنې او پاملرنې ته یې خپله هم توجه وکړي، ښار او سیمه به ښکلې سي. د هلمند د کرنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وویل د هلمند د زراعت د ریاست اړوند کوریو کې په کافي شمېر نیالګي وجود لري او کولی سي د ګاونډیو ولایتونو مسؤلینو ته هم واستوي. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال مسعود سیلاب هم ازادي راډیو ته وویل د لشکرګاه ښار د ښایست په خاطر ښاروالۍ تیر کال پنځلس خو سږ کال غواړي شل زره نیالګي کښېنوي.
او سږ کال پلان لرو چې مخکې مرستیال څه وویل یو لک نیالګیو څخه به شل زره لشکرګاه ښار کې په پارکونو شنو ساحو واټونو کې او په عامه ځای کې کښېنول کېږي.
موږ تولیدات هر کال لرو، نو که چیرې فکر وکړو چې دا د هر کال تولیدات چې موږ په ښار کې کښېنوو کال ته بیا هغومره په هغومره اندازه باندې بیا نیالان کښېنوو. که په دا ساتنه او پالنه کې یو څه دقت وسي، پاملرنه ورته وسي.
سره له دې چې سږ کال د نیالګیو د ښودلو لړۍ وختي پیل شوه، خو د زراعت د ریاست مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله هوا توده ده او اکثره درختو ورو ورو ګلونه پیل کړي دي. د لشکرګاه ښاروالۍ او د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د تیر کال کښېنول شوي اکثره نیالګي شنه شوي، خو د نیالګیو په ساتنه کې د ښاریانو او د ولسوالیو د اوسېدونکو د مرستې غوښتنه کوي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د گفتو شنود یا خبراتر خبروانه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه پر همدې څپو باندې خبري جلبته تر و بجو او ورسته. اوس د افغانستان پر ارتباط راپورونو ته دوام ورکو. دا سشکاري چې د هر ورځې په تیریدو سره د افغانستان په شاوخوا سیمو کې د کرکټ مینوال زیاتیږي. نن سبا نه یوازې دا چې په نړیواله سطحه د افغانستان د کرکټ لوبډلې په لوبو کې برخه اخلي، بلکې د افغانستان دننه هم بیلابیل ټورنمنټونه جوړیږي. یو له همدغه ټورنمنټونو د کندز ولایت د ښوونځیو ترمنځ دی چې په اړه به یې زموږ همکار اجمل آریان راپور راکړي.
په کندز کې د ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ تورنمنټ پیل شو. په کندز کې د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دوی په دې ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل کړې او د دوی هدف دا دی څو په دې تورنمنټ کې د افغانستان ملي ټیم لپاره هغه تکړه ځوانان په ګوته کړي چې 19 کاله، 18 کاله، 18 کاله او 18 کاله عمر لرونکي وي. په شمال ختیځ ولایتونو کې د کرکټ بورډ مسؤول نورعالم فرید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال څه باندې 200 د کرکټ ټیمونه په دې ولایت کې شته دي چې په دې وروستیو څو کلونو کې ښه لاسته راوړنې هم درلودې.
په ټوله لوبډله باندې موږ افتخار کوو. په دې ملي لوبډله کې چې 40 کسیزه لوبډله اعلان شوې ده، زمونږ درې لوبغاړي د قندوز ولایت څخه دي چې میرویس اشرف، جاوید احمدي او شرف الدین. دوی هم ستاسو غوندې د معرف بچیانو غوندې همدغه طالب نه جګ شوي دي. نن الحمدلله د افغانستان بیرغ په ګډ ګډ رفي او دا موږ لپاره افتخار ده چې موږ درې لوبغاړي په ملي لوبډله کې لرو.
فرید زیاته کړه اوس مهال په کندز کې د کرکټ په نړیوال لوبغالی باندې کار روان دی چې د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې به ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. په همدې حال کې د کندز د پوهنې رئیس محمد ظاهر نظم په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبډله وتوانېده چې په ډیر کم وخت کې د کرکټ د نړیوالې شورا ICC دریمه درجه او بیا په ډیرې چټکتیا سره دومه درجه غړیتوب د ښه کارنامو له امله ترلاسه کړي
او د دې سټیج ورته دعا کوو چې پروردګار دې موږ هغه لوبغالي چې استرالیا ته تشریف وړي هغه د قهرمانه جام چې 2015 کال دپاره ده په خپلو قوي مټو د افغانستان دپاره یې افتخار راوړي او موږ یې لیدونکي اوسو.
په عین حال کې د ښوونځیو زده کوونکي ډیر خوشحاله دي چې په دې سیالۍ کې ګډون کړی. یو تن له دوی څخه وایي
کرکټ لوبه کو د دې لپاره چې د ځوانانو صحت لپاره ډیر ښه ده او دویمه خبر دا ده چې نن تاسو درس دلته موږ تاسو سره ټول شوي چې یو تورنمنټ شروع شوی د قندوز په ولایت کې. نو موږ هم دې لپاره دلته راغلو چې هغې کې اشتراک وکړو.
په کندز کې دغه سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کرکټ نړیوال کپ سیالۍ د 2015 میلادي کال د فبروري میاشتې په 14 په استرالیا کې پیل کیږي چې د افغانستان په شمول د کرکټ 14 ټیمونو پکې ګډون کړی.
په همدې حال کې د 2015 میلادي کال نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو بله تمریناتي لوبه وګټله. د کرکټ ملي ټیم پرون د استرالیا په ایډیلیډ کې له ویسټرن ډیسټریکټ ځای لوبډلې سره یو ورځنی تمریناتي مسابقه وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل ټیم ته د 348 منډو هدف وټاکه. د استرالیا دغه ځای ټیم ونه سو کړی دغه هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي یې داسې مهال وسوځېدل چې یوازې 193 منډې جوړې کړي. افغانستان تر دې مخکې یو بله تمریناتي مسابقه هم ګټلې وه او ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم 11 ورځې وروسته خپل لومړۍ نړیواله مسابقه د بنګلاديش په وړاندې ترسره کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د خوست ولایت څخه د پیر په نامه یو پیغام لرو. په پیغام کې لیکل شوی چې د احمد خیل ولسوالۍ له خلکو ستاینه کوم او له افغانانو هیله کوم چې ولور د شرعي اصولو له مخې واخلي. محمد داود نورستان له کاندیش لیکي زه راتلونکي ته ډیر خوشاله یم خو دی وایي زموږ ولسوالۍ اوس د طالبانو په لاس کې ده. محمد حسن علیزی د بلخ له چمتال ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي چې له ولسمشر غنی څخه غواړم چې له اداري فساد سره د مبارزې او امنیت د ټینګښ لپاره زیات کوشش وکړي. زیاو رحمان له لغمان لیکي چې له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې د کابینې پر پاته غړیو غور وکړي. د پکتیکا له برمل څخه محمد طارق په خپل پیغام کې د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه ویل دي. د دوی سلام ته به وعلیکم وایو. د دوی په دې شکایت کوي چې په برمل کې د اتصالات او انتن ستاسو د دوه کال کې چې کار نه کوي. نو ستاسو پیغام مو خبر کړ هله ده چې ستاسو ستونزه حل سي. له غزنی څخه د سیف الله په نامه یو ملګری ازادي رادیو ته پیغام را لېږلی او لیکي چې تر هغه چې امریکایان له افغانستان ونوسي جګړه نه درېږي. البته باید ویم چې دا د همدې ملګري نظر دی، د ازادي رادیو په ارتباط کوم نظر نه ورکوي. که چیرې تاسو د افغان بیسیم سیم کارتونه لرئ نو کولی سئ د تاسو اتلس شمیرې له لارې پر بیلابیلو موضوعاتو ازادي رادیو ته خپل نظرونه د پیغام په شکل باندې راوستوئ. خو ستاسو همدې خبرونې خبري مطالب او راپورونه پای ته ورسېدل. زه درنه اجازه غواړم په پاتې برخه کې تاندې څنګې اونیس خبرونه واورئ چې نورګل شفق برابر کړي.
تاندې څنګې ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لند معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولي ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیګلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغه مجبور شي تاسې په اصطلاح شارټ لیست کړي او وروم غواړي؟ همزولو په نننۍ تاندې څنګه کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. کاملتیا مې وکړې نو نننۍ خبرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته درسره کولی شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټا مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لند ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لند معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپل سی وی کې څه ځایوي؟ دغو دوو ځوانانو ته وکړو.
زما نوم زکی علیزی ده، د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولد دی، د ټلیفون شمیره ده، ایمیل ادرس مې پکې ورکړی دی او د خپل زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلي. څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم اته او ټلیفون لیکلی دی چې کله هلته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي د هغه د پخلي لپاره مقابل لوري اداره چې ده کولی شي د هغوی سره اړیکه ونیسي.
زما نوم سمسور. فقط سی وی خو زه عموما لږ زره اوږده جوړوم. اوږده دی خاطر چې زیاتره را خارجي مؤسسات چیدین دوی په دې لنګ سی وی دونه اکتفا نه کوي. هغه هر څنګه چې اوږده وي بهتره ده، باید اوږده وي.
په فیسبوک کې د تاندې څنګ خبرونې مینوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي. د ځینو نظرونه وګمه رشیدی او مسوده نیازی لولي.
رضوان الله اوبرنګ لیکلی، زما په نظر په سی وی کې باید خپل ټولې اساسي وړتیاوې او مهارتونه ذکر شي او چې کوم پوسټ سی وی لیکو د هغه په اړه پوهې او کاري تجربه ته په سی وی کې خاص ځای ځانګړی کړو. فرید عبیدی هم لیکي چې باید خپل مسلک پوسټ سی وی ولیږي، کنه نو سبا دې بیا نه وایي چې شارټ لیست نشوم.
د نور احمد پښتون، احمد الله موسون، بلال شیرزاد، عبد الله نذیری او د عبدالخالق صافی خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي، کیدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
لال مرلیکی یو ورځ می خپل ملګری ته سی وی لیکله چې ډیر دروغ را باندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو کې ډیرو پښتنو ته بې جواب پاتې شوی و.
خانوالی محمد زئی زازا یو اقبال دین جمن لیکي چې ځین کسان ډیر وګده سی وی جوړوي خو باید لاند ووسی. زین الله شاید زوی هم لیکي چې سی وی باید لاند او ډیر واضح ولیکل شي، باید ډیر مهم او اړین معلومات په روښانه ټکو کې داسې ورته ولیکو چې د مقابل لوري پام ځان ته راواړي.
حضرت الله پختین د سی وی په اړه تفصیلی خبرې لیکلي او په سی وی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلی. ساده توپ چې سی وی باید ساده ولیکل شي، د لاستراوړو ذکر، د کاري تجربه په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشاء ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
خو ګرانو ملګرو، په نظرونو کې مو اوریدل چې ځینې کسان په سیوی کې دروغ لیکي یا یې په لوی لاس اوږدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي. خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سیوی د مستردېدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه؟ محمد تواب ستانکزی راته غږېدلی چې په کابل کې د اړیکو دفتر یا ټی ایل او سره په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سیویانې ولې مستردېږي؟ بعضې داسې ګرامر او سپیلو نوشته ټایپ دا مسایل د دسې نه وي. اکثره کسان داسې راخلي چې هغه د یو ټیور د بل وظیفې راخلي، دې لپاره خپل سیوی زیاته طولانی وښیي، هلته اچولی چې د دې پوزیشن سره هم نه ښایي، یا مثلا هغه کارونه دې نه وي کړي، معلومات یې دروغ وي، نو دا هم باید دې کېږي چې د تا سیوی ریجکټ شي. بله موضوع دا ده چې سیویانې ډېرې اوږدې وي. هر پوزیشن لپاره چې اوس ګورئ 500 نه تر 300 پورې لا زیاتې سیویانې راځي. نو د کوم کسان چې دغه سیویانې مرور کوي، هغه کمیټه چې جوړېږي د سیویانې مرور، هغوی دومره وخت نه لري. هغه ډېرې اوږدې سیویانې باید دې کېږي چې تا ډېر ډیټیل ورکړي، هغه کوم کس چې مرور کوي دا سیویانې، هغوی د قابل علاقمندۍ نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 12 مختلفو ادارو کارکونکي په کارو. داد محمد ناوک د غټولو تخپل سیوی ورلګلې، خو اوس په څه ګلمنده ده؟ د خپل سیوی په اړه هم معلومات راکوي دوستانو.
سیوی په سر کې ما خپل پیژندنه ده، تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کار وکم، په دې برخه کې تاسو ته ضرورت لري. تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر زده کړې لاندې مې بیا کاري تجربه ده په هغه برخه کې ما کړې ده، او په پای کې مې غوښتي خوښي چې د سیوی کوم شي سره زمينه لرم. بس تقریبا تر 12 سو پوری ځوته په سیوانه لیګل یو ده، تقریبا شپږو مشت پجریان کې تر تا خیم پټول کې په دې 12 کې به یو دوه ځای کې شارس لسو یو ما زنګره تر غل نو تقریبا لس ځای کارونه شو.
همزولو که د ښاغلي ناوک خبرو ته ځیر شوي وای، نو په خپله سیوی کې یې لومړی ځای خپلې پېژندګلوۍ او څلورم ځای خپلو کاري تجربو ته ځانګړی کړی و. خو محمد تواب ستانکزی د یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سیوی کې کاري تجربې ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي، او د کاري تجربو پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقې پورې اړه لري. خو یو سروې سوی والا چې هغه کوم کس استخداموونکی ده، هغه ته کوم شیان مهم دي، دا قابل د توجه نقطه ده. د دې سروې په اساس باندې هغوی وایي چې اوله کې سره مخکنۍ تجربه کاري، مثلا چې دوی په کوم بخش شو کې کار کړی، دې ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. 45% او د فیصدي په حساب باندې دوی تقریبا فوکس په دې اوسې د دې سړي تجربه په دې بخش کې ستاده کې نسته. اته مثلا کې وګورو چې شخص پاکله معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل، دا مسایل دوی په اخر کې ردی بندې کړي. نو دا ډېر مهمه ده چې دغه وسنۍ پوزیشن دا ستا ډېر لاسته راوړنې لري، دا مخته راوړه، له اوس نه شاته باید لاړ شي. اکثره داسې کېږي چې هغوی هغه پخوانی کارونه چې څنګه شروع کړي هغه په دام کې راولي، چې هغه ډېر ټیټ پوزیشنونه یې هغه قابل توجه
مننه. هم زولو چې تاندې څنګه اور محمد تواب ستانکزی وای دوستانو چې په سیوی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي، او پکې د ګرامر ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډیر مهمه خبره په سیوی کې ده، ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډیر لغتونه دې استفاده کوي چې هغه مثلا ډونه رمایسي یا ډکشنری نه راخستی کنه، خو عام فهمه لغتونه دې باید استفاده پکې وکړي. اکثره سیویان چې موږ له مخبل سره لیدلې دي، یو سیوی راخسته ده مثلا بل جنې کاپی کړی ده، ته بدون دې چې هغه ارتباط وخی پوزیشن پورې، ډیر مشکلات موږ ګورو په ګرامر کې دي. مثلا یو لغت په صحیح توګه نه لیکلای، سپیل چک نه کړای، نو دا چې وګورئ چې دومره چې ته مثلا دلته د خپل سی وی سی غواړې وظیفه ونیسې، اصل دې سره دومره رعایت نه ده کړی، تا زحمت نه دی ایستلی، نو تا باندې هغه نفر باغې کوي ولا دي ما په کار کې ومن دا نغېړي کوي، دا سره یو غلط تاثیر غورځي، یا څوک استخدام پروسه مخته بیا ولا دا سره د کار نه ده، یعنی زحمت کاش نه ده.
د کاری تجربو له یادولو وروسته د خپلو لاسته راوړنو او زده کړو برخې باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي او وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پس لغه نه اهمیت ور سیدا دوی ته لاسته راوړنې دي، که یو ریسرچ دی کړی مل سره راوړنه ده، یا مثلا ریوارډ اخیسته، یا چیرته مثلا نوول نمبر باندې راغلی، یا د خچال طرفه تشویقي سرټیفیکیټ اخیسته، نو دا ډیر مهمه ده چې دوی ولي کې سیدا نه مل سره راوړنې دي. بیا رازو ایجوکیشن یا تعلیمی سطح او مهارتونه زمونږ چې لرو موږ څومره درس مخته ویلای دا او په زمونږ کې کوم اضافي سکل لرو لکه کمپیوټر سکل سو د زبې په بحث کې سو دریوري سواله یا مثلا کمپیوټر سو اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویقی دي موږ هغه کاندیدی پوزیشن ته سور اوله کې مورنۍ زبه مهمه ده نیټیو لانګویج یا مورنۍ زبه ورتوي دوهمی زبه باندې په کوم لیول کې دوه رقم کولای سي سو وایسي چې په دغه زبه باندې په خانه زبه یې کوم مثلا ګډ لیول بعض خلک سي چې ار شي ته اکسلنت اکسلنت لیکلي خو به زرا سي په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سي دا مناسب لیول هم نه دوی ټیټي نو هغه په خپل هدي دی هغه منفي خواته به مطلب دروغ دی ویلي په دې کې ډیر احتیاط وکړ
د همدار ازوای همزولو چې په سی وی کې د اړیکو فعال شمیري او ایمیل ادرس ولیکل شي او د ځان پاړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د خپل خوې خصلت هدفونو او ارمانونو پاړه لن معلومات هم سی وی قوي کوي. ما ویل له سی وی سره کور لیټر اپلیکیشن یا عریضه چې درخواست هم بولو څومره ضروری ده. نو ښاغلی ستانکزی وویل
اپلیکیشن فارم په ټولو کې ضرورت لري، یعنی جز د باید ریکوایرمنت د اکثر غواړي سی تاسو خپل اپلیکیشن فارم خپل د علاقه مندۍ ورقه باید ولیکئ چې په هغه کې ډېر فوکس یا ډېر توجه سي ده د هر نفر دای سي هغه خپل خلاصه ورته بیان کړي سی اپلیکیشن دغه پوزیشن ته غواړم سی وکم دغه پوزیشن لپاره باید جسټیفیکیشن ورکړي یا مثلا دغه خپل د خواسته سي ده توجیه کړي سی ولې زه اپلای کوم تاسو دغه پوزیشن را نام کړئ چې مشخصات سره ما دغه مهارتونه دي دوه نه تجربه کاری په دغه برخه کې لرم فقط ډیر پښورده لته هغه سره پی کې ساده سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولې درخواستي ورکړه.
ملګرو دا سمه ده چې د سی وی پر باطن یا قوي محتوا کار په کار دی، خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم که ښکلی نه وي او موضوعات پکې په ښه او پاک ډول نه وي ترتیب شوي د سی وی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اوله کې که سی وی مثلا یو لګانه بلې وګورو دا لکه مارکیټینګ غوندې ده، چې موږ تاسو د خپل د وظیفې یابي لپاره یو مارکیټینګ کوو نو د دې لپاره ډېر ضروري ده چې دغه مختلف بخشونه سي دي دا ډېر ښه مرتب سي. سی سی وی کې په شروع کې باید څه شي راسي، ورپسې مثلا کوم بخشونه باید فالوپ سي، لی اوټ یا ډیزاین د سی وی سي ده چې څومره واضح او څومره سي زحمت ایستل شوی دغه په صحیح جوړولو باندې امغونه سي ده هغه څوک سي د مرور کوي امغونه سره کومه کوي چې باید علاقه مندي وګرځيږي. مثلا وګورو سي دی مثلا صحیح لیکل سي وی نه سي فارمټ نه سي وی هغه نفر سي وګوري ګونګي پکې سي زو زه دې لکم جن شروع کوم چیرته ختم کوم دې سي تجربه څنګه را پیدا کوم دې سي تعلیمي ساتنه څنګه را پیدا کوم دې هغه شخصي معلومات به چیرته براتي وینانه هغه سړی ګنګسي وایره ورکوي نو خلک پتانګي نو موږ دې له پارسي وې سره کوم کړی خپل ځان سره کوم کړی نو باید په خپل سي باندې په فارمټ یا په لی اوټ کې ورته وایو دې به زحمت وباسو.
عموما سی وی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیږي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په باره کې لن معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنې او یا مو په خوا په یو اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوې خصلت په اړه له هغوی پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد تواب ستانکزی ځوانانو ته یو بل ګټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کې ته لکه پروژه غوښنه داخله کړوګه څه دې دغه پروژه دغه ضرورت دي څوک له تجربه غوړي کومه ساته تعلیم غوړي او کوم مسلکی محتویات باید ولري ته لیکل سي کمپیوټر سکل دی لنګویج سکل مې په دې ساته پکار دي په دې بش کې دومره کال تجربه مې پکار دي شې غو ټول مطالعه سي بیا موږ قضاوت وکړو آیا زه دغه پوزیشن یا دغه وظیفه محتویات پر کوی سم کنه کړي ماستری وختي او موږ تاسو لیسانس وسو باید اپلای ورته نو کزه که ته په خپل دي درخواست کوون کې د وظیفه ته دغه نه امدګي کوي مطلب ضرورت دغه پوزیشن پر کوم تعلیمي تا باندې د تجربې نگانه پکار دي هغه تا مطالعه کولې نه دی واند سي سي وي ولېږي چې محتویات پر کوي سو باید نو د هر بخش لپاره خو هغه خپل سي وي امغه سره برابر کړو د سينه د سي وي سي وي موږ جوړ کړی ورچې ته لګو نه د هر وظیفه اپلیکیشن لیټر سره کې باید دغه وظیفه مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربه هر څه ته جوړ کړي کله چې په وظیفه کې د تاغه مسلکی بخش ته ډیر ضرورت یې از مسلکی باندې را مخته کوي ته خپل سي وي اجست کړي کله اجست نه کړه د تاغه د انتخاب باغه رقم دی ده چا سره ولې ولې داسې اوشي چې ګلاب
اردن کو پدی هلا چې د دې تاندې څنګه خبرونه خیر در رسیدلې وي د یوې قوي او خېسي وي د جوړولو په لارو چارو لاخه پوه شوی وي. نننې خبرونه پای ته رسو د خبرونه پاړه ک نظرونه لاره نو د تاندې څنګه خبرونه پر فیسبوک پاڼه او یا په دې برېښنالیک پته را لګلې شي شفق ان at rferl.org hecha gulab gulab swanan me prade mazdore mlashi
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.